په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا په اړه هم راپور درته لرو. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه چې ناجیه سپیل ولي.
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د کرکټ ملي لوبډله چې نن هیواد ته ستنېږي هرکلی ته یې مراسم په پام کې نیول شوي. او عربي ټولنې یا عرب لیګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د خبرونو تفصیل. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې سیړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغې غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate.
موږ په دغو خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي تر څو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپله همکاري پراخه کړو. موږ ډېر پخوا له ویلي وو چې غواړو دغسې یوه سوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تېره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرایه رئیس ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش ایموک خاوری که زوائی نلری مرگ وارو. وزیری صاحب عملیاتونه ده ترتیب که و لسر پگت او دوام ورکی او بمباری تا دوام ورکی.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په ورسته یو ریپورټونو کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوب افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره زیمبابوې ته د 214 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یو سلو سلور دیش منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په ووش په توبالونو کې یو سلو اتلس منډې وکړې او تر پای ونه سوځېدو د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته ستنېږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 4 اویا افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د افغانستان د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړي او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه غني وغند. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یو غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپل خوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راوستلو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په دې اړه وویل:
وإذا استمرت على نهج
كثير إيران همدغو فرقوي أو تهاجمي تاغلارو تيداما وركبي أو دا تروريزم أو تاوتريخوالي ملاتل وكري لوي با دا عرب هوادنو لمخالفات سر مخامخشي دا هغا پيغام دي چي پخبلا نناني غندكمو نهاية
خرجنا بها اليوم في هذا الاجتماع.
د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وروسته له هغې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وکړ. دوی په دې غوسه و چې سعودي عربستان ولې یو پیژندل شوی شیعه روحاني اعدام کړی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ریاض تورن کړ چې له تهران سره له ولاړ شوي جنجال په استفادې غواړي د سوریه د سولې خبرې له خند او ځنډ سره مخامخ کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا پرون تهران ته د سفر پر مهال ویل ظریف ډاډ ورکړی چې دغه کړکیچ به د سوریه د سولې په خبرو چې دوه اونۍ وروسته پیلېږي کوم تاثیر ونه کړي. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان دغه مشر علي عبدالعال چې په فرانسه کې زده کړې کړي د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړي محمد التماني چې د چین مرکزي ټلویزیون ته ویل د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري.
الشعب المصري بعد فتره كبيره جدا حوالي
د مصر خلکو په تیرو سلويختو کلونو کې د پارلمان له غړو د محدودو خدماتو تمه درلوده. نن دوی هله لري چې د قانون جوړونې یو غښتلی بنیاد بلري چې د دوی عزت به خوندي ساتي، د دوی د ازادۍ او سمانت به کوي، او د دوی ارمانونه به پوره کوي. زموږ هم دغه هله ده.
د پارلمان نوی مشر عبدالعال چې د مصر د اوسنی اساسي قانون او انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې پر غونډو څارنه ولري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به په پارلمان فشار راولي تر څو په دې 15 ورځو کې څه باندې 200 قوانین چې د اجرایوي فرمانونو په بڼه صدر شوي تصویب کړي. دغه فرمانونه په تیرو دریو کلونو کې چې په پارلمان منحل و صدر شوي دي. او د سوریه په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مرشو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسی چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکزی دفتر په بریتانیا کې دی وویل چې د جبهه النصره درویش جنگیالی او د سوریه د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال وژل شول چې د روسیې هوایي بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نخښه کړ. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. تیر شپه د هلمند په یو ناامن سیمه کې ځوانانو د کرکټ د تیر شپې مسابقه وکتله.
شرزاد د ټول ټیم تاج دی. شایسته سلیزه په وپینځوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج شرزاد.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژل کېدو انتقاد وکړ. امنیه قمندانی وی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په کابل او د دې ښار په ولسوالیو کې 411 کسان نیولې دي. دوه نیوز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې واوري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دې غونډې څخه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي کې باید
د غونډې له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هیلې بښونکې وي. دغه غونډې هیلې تازه کړې دي، خو ښایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی. کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو غوڅ یا قاطع نظر ورکول له وخته مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغسې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نه شي او په دې لاره کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یوه پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادولو وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
پراپور کې مو وردل چې په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سره د سولې د خبرو پر لارو چارو بحث کوي. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې یو چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. د نور تفصیل لپاره په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کوو چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. سهار په خیر. اول که دا معلومات راکړي چې آیا په اسلام آباد کې دغه غونډه پیل شوې ده؟
سهار په خیر سال جان. لکه څنګه چې تاسو ویلي نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو څلور اړخیز غونډه کیږي. دا غونډه لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې د افغان پلاوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی، همدارنګه د پاکستان لخوانا د دغه د پاکستاني پلاوي مشري چې د پاکستان بهرنیو چارو د سیکرټر اعزاز احمد چودري په غاړه د امریکا مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ ولسن او د چین مشري د دغه دواړو هیوادونو لپاره د چین د ځانګړي استازي پر غاړه. دا غونډه لږه شیبه مخکې پیل شوه او په پرانستون کې وینا کې ورته سرتاجي خپله لنډه پرانستون کې وینا وکړه او وی ویل چې د دې غونډې نور د دې غونډې کومې پرېکړې کېږي دا به د غونډې تر پای وروسته د یو مشترک اعلامیې یا رسلیز خبر پاڼې په ترڅ کې خپره شي.
هلته پاکستانی رسنۍ او سرچینې څه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر څنګ چې دغه د سولې د وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د سولې د خبرو مذاکرې یا دیږي، د دې تر څنګ به پر کومو نورو موضوعاتو په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
اصلي ستاجي سره پاکستان د هوای چارو سلاکار ستاجي زې کول په پاکستان کې وینا کې د دې غونډې په اټکمنټ په دغه سره ورخې غونډه د کوم ټیکر کې هغه ته لګل اشاره وکړه. هغه ویل چې دا غونډه به د افغان طالبان لپاره د سولې د پروسې په لړ کې د افغان طالبان سره د خبرو لپاره یو روټ میپ جوړ کړي او تګلاره به جوړ کړي او کوشش به وکړي طالبان چې خبرو اترو ته حاضر دي هغه خبرو اترو ته وهڅوي او یو لړ ګولونه یا هدفونه وټاکي چې په کومه طریقه کولی شي هغه هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان همیشه تل غواړي چې د افغانستان کې سوله غواړي او په دې لکه خپلې مرستې چمتو دی. خو وویل چې د افغان حکومت ترمنځ چې کومې خبرې کېږي دې مشي باید افغانان پخپله وکړي او چې کومې نتیجې ته هم رسېږي سره دا باید افغانان پخپله وکړي. هغې هیله وښوده چې د نننۍ غونډه چې کومه ده په دې کې چې دا کومې پرېکړې کېږي نو هغه به افغان طالبان دې ته وهڅوي چې هغوی د خبرو مې سره شي افغان حکومت سره خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې په دغې غونډه کې د میډیا ته د میډیا ستاسو ته د رسنیو ستاسو ته د کوریج اجازه نشته دی. هغې نوموړي وویل چې دا کومې پرېکړې نن کېږي دا به د ماښام یا غونډه تر پای وروسته د یو ګډې مشترکې اعلامیې په ترڅ کې خپور شي. هغې همدارسته هم وکړه چې غونډه ډېره مهمه غونډه ده او وویل چې پاکستان په دې لړ کې خو تیار دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. نو دې کې وویل چې دا نور ملکونه چې کوم دي دوی څه کولی شي او څه مرسته کولی شي په دې لړ
ډېر مننه ستاسو څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. دغه غونډه په اسلام آباد کې شېبه مخکې پیل سوه او د افغانستان د سولې د پروسې پر لارو چارو به د نورو مسایلو تر څنګ پکې خبرې کیږي.
شېبه په شېبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. دغه غونډه لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل شی به مخکې پیل شوې ده. د کابل چپرسپانه هم پر دې غونډې تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي. اسدالله لودین د غورسپانه ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځ ورځپاڼو تبصرې او سرمقالې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا په څلور اړخیزې غونډې متمرکزې دي. سرخط ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه څلور ادرسه او څلور وعدې. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید په خوا نتیجې ته رسېدلې وای، خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه واډه کړه او په همدې اساس یې یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي. په مطلب کې راغلي چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي د سولې د خبرو ټینګښت ته هیله کېدای شي. د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپلو ژمنو کې صادق نه دی او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري، خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایي واک نه لري، خو اغیز هم له اجرایي صلاحیت څخه کم نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهره تمویلیږي، خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکېل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سرې کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه له زیمبابوې دویمه شل اوریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. تیر شپه په افغانستان کې ګڼ کسان تر ناوخته ویښ وو او دغه لوبه یې کتلې ده. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې هم ځوانان د مسابقې نندارې ته ناست وو، خو تیر شپه د نندارې له ځایه لږ لري د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. الیاس دایي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د چنجر کلی په نادالی کې د جنگ لومړی کرښه چیرمه یو شمیر کسان د ډزو او نامنوی پروانه لري او د کرکټ ملي لوبډلې هره منډه په چغو او نارو بدرګه کوي. دلته یو کیلومتر لري د کلی په یوه څنډه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د خراب جګړه روانه ده. خو د کلي ترلاسه ډېر ځوانان درې ماشومان او څو سپین ږیرې په یوه وړه خونه کې ناستې تور چای توده بخاري او د لوبډلې ملاتړ پرېمانه دی. دوی سګریټ ډېر څکوي او تر هر بال وروسته د لوبډلې په اړه خپل وړاندوینې هم کوي. چې لوبه تودېږي ځوانان هم لوړې نارې وهي. د کرکټ د ملي لوبډلې د تکړه توپ وهونکي او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي سلیزي د دې مجلس اندازه او حالت خراب کړ.
شهزاد چې سلیزه پوره کړ زه ډېر خوشحاله یم، ځکه چې د پشلاوري لیک ډېر ښایسته سلیزه وه چې په یو پنځوس بالې سلیزه پوره کړه او زه ډېر خوشحاله یم.
شهزاد د ټول ټیم تاج دی، ښایسته سلیزه په اوه پنځوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج شهزاد.
زموږ یعنی د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهنه یا بیټنګ په ډېرو احساساتو او نارو پای ته ورسېده. یو همداسې کرار کرار د زیمبابوی د لوبډلې په مټو کې توان ختم سنو لوبه موږ په ډېر لوی یعنی یو اتیا منډو تفاوت وګټله. غواړو رخصت واخلو، موږ هم د خوب ځای ته ځو. خو د کرکټ د نندارې دې خواته په یوه کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم مسابقه روانه ده. ډزې تبادله کېږي. د کرکټ هر توپ شاید د یو چا ژوند وانخلي، خو کلیوال وایي دلته د جنگ په لومړۍ کرښه کې اورېدونکي مرمۍ نږدې هره اونۍ د یو ملکي کس ژوند اخلي. باید ووایم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبې په ټولو شلو اورونو کې 216 منډې یاده پټاکی چې زیمبابوی یا سیاله ډله مخې ته ونه رسېدله، او د شلو ورځو لوبو دغه سیریز هم افغانستان وګټئ. محمد الیاس تایم، د ازادۍ رادیو، هلمند.
د کامران په نامه اوریدونکي له زابل په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان مغرضانه لاسوهنې نه وي، امکان لري چې د سولې مخامخ خبرې پیل او بیا بریالی شي. ظاهر نوغزی بیا له افغان استازو د پاکستاني لوري سره په خبرو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. احمد ولی خپلواک بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان واقعي سوله نه غواړي، هر وار چې د سولې خبرې ممکنه کیږي دغه هیواد یو پلمه ورته جوړوي. عبدالواحد مومن له لوګر د عیش ډلې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی. افغان دولت یې باید مخه ونیسي. عبدالرازق له هلمند لیکلي چې د نادعلي ولسوالۍ وضعیت ته هیڅ پام نه کیږي، دلته نا امني او ګډوډي ده. بل اوریدونکي لیکلي د ورزګان د مرکز او چارچن ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار بند ده، هیله د حکومت د دې لارې د خلاصولو لپاره پام وکړي. د لزګونو اوریدونکو تر څنګ سمیع الله حلیمي کندر له پکتیا، محمد قاسم زواک او روزی خان بړیسي له هلمند، تقي الله له پکتیکا او مصطفی حقمن له نامعلوم زاینه بیا ټول افغان ولسته د کرکټ د تری شپې د بریا د کابل مبارکي ویلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. دغه کمیسیون مسؤلین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سیوه وویل چې په هیواد کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې.
په هیواد کې د بچبازي پدیدې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ایز مشر شمس الله احمدزی چې د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی و، له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقونو وضعیت ته خاص پام وکړي.
تاوتریخوالی ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي. د ښځو ماشومانو وژل او ور باندې له تجاوز څخه نیولې، بیا د ماشومانو قاچاق او له دوی څخه په جګړه کې استفاده کول، او همدارنګه باید ووایم چې په 2015 کال کې د دولت پلوو او وسلوالو ترمنځ په جګړو کې 4216 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختې وه، چې دا له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسون د معلوماتو په اساس دا مهال د هیواد په زندانونو کې 28,000 تنه په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس ملی افغانستان هم یکی از مسئولیتای عمده شان
است. ملی پولیس یو مهمه دنده داده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجه ستونزه حل شوې ده او بل دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، تر ډیره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلوا کمیسون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسون د بشري حقونو په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسون په هیواد کې روانه نامنې د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداري ورکوي که یاد موضوع جدي ونه نیول سي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په کابل شهر او ولسوالیو کې تر 400 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي. امنیه قمندان پرون دغه کسان د جرمونو د اثبات له موادو او شواهدو سره یو ځای خبرلانه ته وشول. بلخو کارپوهان وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی او د قانون حاکمیت ضروری دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
غلا د انسان او وسایتو تختول، د وسلو لیږد، د مخدرو موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قمندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولې دي. د کابل امنیه قمندانۍ نیول شوي کسان له اثباتي موادو او شواهدو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولې دي.
در سه هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 103 جرمی پیښو کې نیول سوي. 8 سړي تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 3 کسان د غلا په 95 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لسګونو نور کسان د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولې دي. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلق وې دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي. حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وایي د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی کولی شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنۍ چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قوانین خو د ټولنو د نظم ساتل لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په هماغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون دقیق تطبیق کړي او موږ امنیتي چارواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په یوه صورت کې بیا موږ د داسې پیښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وایي د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاري او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وایي د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلې دي.
ملکار
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
په دې خبرونه کې سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، سپورتي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام. د ګوډي اچار خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفې نوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او د بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان لوی درسیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری باید اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. او د سوریه په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مړ شو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسې چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
د پاکستان د پوز مشر او د دې هیواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځني سفر پاکستان ته تللی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینې نور مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په اوومه نېټه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل سیف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. بیان کاږي چې ښاغلی راحیل شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې به پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې وایي تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوت د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونی پوره کیږي، خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړي. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوي کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخوانی غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوي څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوي نویو کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې به انشاءالله تعالی تاسو ووینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. نو خامخا پارټیانو د ځان خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې شوی دی، نو کوم داسې مشکل نه دی پکې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کېږي، خو زیاتوي داسې ویل کېږي چې مسلم لیګ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیګ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د ګوډي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د ګوډي اچار تفریحی پروگرام واوري، سپورټي پروگرام د لوبو له میدان به سره واورو.
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوي ته په یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کومو لوبو کې به برخه اخلي، په دې اړه درته یوه مرکه خبرو او همداراز به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورټ خپور کړو. چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټلی دی چې پکې 1500 هیوادونو تکړه غاړو برخه اخیستم. لومړی برا شو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې وروسته شلاوریزه لوبه هم له زیمبابوي وګټله. دا لوبه د یک شمه په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړه شول 214 منډې په شلاوریزه لوبه کې، چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوي ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوي ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي، چې په یوې شلاوریزه نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی اتلس دي. شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شاټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي جام ګټي، خو دا ځل دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوریزو لوبو. په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه یې له زیمبابوي نه ډېر زیات وو. افغانستان په دې بریاو سره وتوانید په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوریزو لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې دغه بریاوې د افغان ټیم د راتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
مات پری تاسو ورې چې موږ دوه سیریزونه د لوبل پنځو سوریز نړیوال سیریز د الکوزی او امدا شانتي سلاویس الکوزی جام سیالیو کې موږ زیمبابوي لوبل ته ماته ورکړه. په لومړي کې تاسو ورې دل چې موږ پر لاپسې ډول باندې زیمبابوي په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا لږ وروسته زیمبابوي هم خپل هڅه پیل کړه ترڅو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پرې نه خودل چې دغه جام تری وګټي. واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره ښه وړتیا له ځان خودل، او سره څنګه کې په شلاوي جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه ښه وړتیا او خود هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه ښه وه، او بل اخره دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه، او ان شاء الله چې
بله مننه ښاغلی اوتک. افغان ټیم د دغو بریاو سره به بالاخره په نړۍ کې کوم کوم ځایونه واقعا خپل کړي، او تر څومره پورې به په دغو ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ بین لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړه، د کرکټ نړیواله شورا په درجه بندۍ کې هم ماشاءالله پورته ولاړله، او همدا ډول ورته ویلی شم چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخ کې لرو، لکه نړیوال جام همدا شانتې نورې مهمې لوبې لرو، په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي، او ورسره څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ بریتوب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه موږ ته زیاتولی شي، او همدارنګه درته ویلی شم چې په کې موږ کومو بشپړ غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو، هغوی هم نډخه کوي، ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته، او دې وړتیا لري چې د غټو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي، نو په بېلابېلو برخو کې ان شاء الله زموږ سره مرسته کولی شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي؟ ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوي موجودې دي، مثلا په هغه دوو لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو. څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني ټورنمنټ که څه هم یو بریالی ټورنمنټ و خلاوي به ډکې کړي، او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانه نه ووځي له کوالیفاینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري، او بالاخره څومره به دغه خلاوي ورډکې کړي افغان کرکټ بورډ؟
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي، دا په همدې خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي، او د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په کومه برخه کې لري په هغه باندې کار وشي، او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټولو تجربو څخه برخمنه شي، نو انشاءالله چې د پخوا په پرتله زموږ لوبډله کې ډېر مثبت تغییرات راغلي دي، او افغان کرکټ بورډ پلان کړی چې خپل لوبډله لپاره هم نورې هم دغه شاتې لوبې په لاره واچوي.
مرکه مو په ګډه واورېده. اوس به هم راشو د پاور لفټینګ اتل ولایت. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم وکولای شول د 1500 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو 2 مډالونه او د نقره 1 مډال وګټي، او اتلولي خپل کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالۍ هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو وو او د نقرې یو مډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو او نقرې مډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو مډالونه سمد جلالی په 1000 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو مډال وګټه، شریف آرام د نقره مډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو مډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو مډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنیوري له 15 متر نه هم روانې وي چې پکې 1500 آسیایي، اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیستي، او په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزونکي یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستي. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغو سیالیو لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنطین کې وو. دا یو یک څه افغان لوبغاړي ل ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میدالونه افغانستان ته ګټلې دي. یو افغان او بهرنی امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو. ل شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې ل سپورت کول سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبری سم ده، دا د لامل شوی چې مونږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلی دی، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیواله اتلولي ګټلې وه. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام هيله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطره مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي. خبرونه په یو درې کونجه میز پیلو وګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي.
خواګو اوریدونکو نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه ښاغلي رابللې دي، ښاغلی خارپاک صاحب، خاغلای ډیران ګل صاحب او خاغلای ریګی صاحب. ټولو ته خرغلاست وایم. زمونږ د نننی درې کونجه میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپه کېږئ به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خاغلای خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به تاسی د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. ډیران ګل صاحب، تاسو کار کوي؟
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلی ودان کړو، ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي.
اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کړو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلي دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خار پاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ډیران ګل صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د خار پاک صاحب خبره تاییدوم، ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي، او غواړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم. ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خار پاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو دا معنا لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
ډیران ګل صاحب، تام دا نظر لري؟
بالکل. که موږ کلیوال ښارونه وران نه کړو، ښاریان به څنګه پوه شي چې په موږ هم زور شته؟ زه ته ووایه
تشتې همدې لپاره.
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم.
اوریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی جنابان سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خار پاک صاحب؟
تر قیامت. دلته خو همداسې درواخله.
ډیران ګل صاحب،
زه هم د خار پاک صاحب نظر تاییدوم، ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلی، کلی او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي، نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي.
ریګي صاحب، تمام دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلی او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي. ریختیا چې د کلیو او ښارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی. که نه منئ نو دا واورئ.
په
پټاقي خورې کوژده دې مبارک سه. په خدای چې خبره سوم نږدې مل خوشحالۍ نه زړه درېدلی و.
ژوندې دی بورې جانې، تا ته دې هم کوژده مبارک وي. زړه مې و چې در شم، خو کورسونو دومره مصروفه کړې یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته دې موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته دې ما کوژدې ته رانغلې. که راغلی وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. په هوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو ګنجشکاک ته داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
ګنجشکاک یې لا څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته دې ما کوژدې ته راغلی وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه چې زه در نغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه صحیح ده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چا ته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عامر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان خوندی؟
او ولی خاندی؟
تو خدای، تا امیر خان تم کلی وایه؟
ولی پا امیر خان چه شویدی؟
زخوره، دا امیر خان دی اغه شلغم پوز او رکسی، اغه کگه چخلی نسترگی دی لکه چه نویلی دلی.
تو چو خیلی؟
خو اغه دی کلی دی نایی زوی امیر خان های در تخیم، تو بیا اغه تم کلی وایه؟
اوف، دی ما خودی را چوده، اغه نده لیوانه، د فلم هلک عمر خان درته ښیم، هغه دیندي فلمونو. ښه، اوس ته ووایه چې ته یې چاته ورکړې؟
زه یم د کلي یو ډنګ لوړ او اډور ځوان ته ورکړې یم. غټ غټ بریتونه یې دي، او مور یې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي. هغه وایي چې ایله یو پاو کوچې د بریتونو او ویښتانو بس شي.
یو پاو کوچ؟
او په خدای چې د تا بریتونه لري؟
نه لیوانی، چې بریتونه یې وای پیشکولی به مې و.
نو داسې وایه چې هلک نه دی، نجلۍ ده.
بورې، ملامته نه یې، فلمونه دې نه دي لیدلي، ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي.
بس بس، چې نوره به دې خفه کړم.
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي. راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایا، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو، او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورحل کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره. خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و؟ محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو. همدا اوس مو غږ اوري او افتخار را باندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو، او د دوی غږ
د چارواکو تر کانو غوګونو رسو. دما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډېره زیاته ترقي وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟ هغه اصلي خبرې ته راشه.
صاحب، اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو هو، همداسې ده. خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه. له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې واورېده. همدومره مې وویل صاحب. بس
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده، چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سي پاسرونو کوي لوبي لکه وږي زمري داسي بالران شي لکه وږي زمري داسي بالران شي د کرکټ ملي لوبغاړو 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 د کرکټ